په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم د ازادي رادیو بلې خبرونه تر شراغ لاست وایو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د غویي اساور میاشتې 28 د می میاشتې 14. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. طالبانو او پاکستاني چارواکو د خرلا څیلار د پرانستلو لپاره خبرې کړې وې چې د راپورونو پر اساس بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دوړو لوریو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. تفصیل وروسته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف زیاته کړې چې د مسکو او طالبانو ترمنځ لا هم مشخص سیاسي محدودیتونه سته. روسیا که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. طالبان چې لا هم په روسیه کې یوه ممنوعه ډله ګڼل کیږي، له روسیې سره په تجارتي او نورو برخو کې تعاملات لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوره نړیوال جام کې د ګډون په موخه د ویست انډیز پر لوري خپل سفر پیل کړ. د پنځمې پر ورځ افغان کرکټ بورډ رسنوي ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي، ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال جام لپاره ویست انډیز ته روانه سوه. دغه بورډ زیاته کړې چې افغان لوبډله به لومړی متحده عرب اماراتو ته ولاړه سي او له هغه ځایه به سبا جمعه د لندن له لارې انتیګا ته ورسېږي چې د دغو سیالیو لپاره د بشپړ چمتووالي په موخه په یوه 10 ورځنی تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي، په آی پی ایل کې مصروف لوبغاړي به هم ډېر ژر ویست انډیز ته خپل سفر پیل کړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل دفاع وزیر نن ویلي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې به په ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د اسرائیل نور سرتیري هم برخه واخلي. یو اف ګالان پوینا دغه عملیات به حماس ډله ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل له نړیوالو انتقادونو سره سره پر فشار کې چې تر 1 میلیون زیات فلسطینیانو هلته له نورو برخو پناه وروړې ده، پوځي عملیات پیل کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقه دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یو بریا وبلله. په همدې حال کې پلسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقه مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول شوي وو چې پولیسو یې د تیتو پر کولو هڅه وکړه. ارمنستان او آذربایجان په دسمبر میاشت کې د سولې پر تړون سلا وکړه، خو د ارمنستان ګڼ هغه وګړي مخالفت کوي چې لنجمنې سیمې نګورنو قرباغ ته څیرمه پراته دي. آذربایجان تیر میلادي کال د نګورنو قرباغ د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات وکړل چې بالاخره یې په دې بیلتون پاله سیمه کې په خټه د ارمنانو د دریو سیزو کورواکی ختمه کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د 2 ورځنی رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. روټرز خبري اژانس لیکي چې پوتین او شي جینګ پینګ موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت به نور هم قوي کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو اقداماتو انتقاد وکړ چې د دوړو ولسمشرانو په وینا د روسیې او چین لپاره یو تهدید ګڼل کیږي. پوتین چینایي رسنوي ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی، خو د ده په وینا هر ډول خبرې باید د روسیې په ګډون د ټولو ښکېلو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. خبري راپورونه کې اوري پر ډیورند کرښه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د تازه نشتې حال درکوي چې ګڼ کسان یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرې پرتو سیمو خواته نورو کلو ته کډه شوي دي.
د یو تحلیلګر اوري آیا د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر ډیورند کرښه دا نښتې واقعا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابۍ نښه ده؟
طالبان او پاکستانیان ترمنځ پټ اړیکې هم موجود دي. پاکستانیان هڅه کوي چې تر آخره حده پورې امتیازات ترلاسه کړي.
نن په سوله ایز ډول د ګډ ژوند نړیواله ورځ ده، خو ملګري ملتونه وایي په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړي. د سیمې په اړه په یوه راپور کې اوري چې د روسیې او چین ولسمشرانو په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت ګډ سند لاسلیک کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. پکتیا کې د طالبانو سرچینی وي د ډیورند کرښې په اوږدو کې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان شوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر نن سهار روانه وه. بلخو پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبريال وایي چې د طالب ځواکونو د توپونو په ډزو یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جګړې له بیرې خلک له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت د پکتیا ولایت په امنیه قومندانۍ کې و سرچینه وایي د ډیورند کرخي په اوږدو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالب ځواکونو په پرونی جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان دي. نوموړي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل مرګ ژوبله د ځاځیاریو په جګړه کې اوختي او د ډنډ پټان جګړه مرګ ژوبله نه لري. دا سرچینه وایي جګړه پرون پیل شوې وه او تر نن سهار روانه وه. دغه سرچینې پاکستانی اړخ ته د اوختي مرګ ژوبله په اړه څه ونه ویل، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان نن سهار په خپل ایکس پاڼه د پاکستانی سرچینو په حواله په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو د توپ یو مرمۍ په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستانی پوځیانو په سرحدي پوسټه لګیدلې چې لامل یې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. نوموړي بیا لیکلي چې دا جګړه له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفي ډول روانه ده. طاهر خان دا هم لیکلي چې د جګړې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د خرلاچي دروازه هم تړل شوې او د خلاصولو لپاره یې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې هم بې پایلې پای ته رسیدلې. طاهر خان زیاته کړې چې طالب لوري د خرلاچي دروازې د خلاصېدو او پاکستاني اړخ د ډزبندې غوښتنه کړې. په همدې حال کې د پکتیا د ځاځیاریو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته روانه ده چې سپکې او درنې وسلې هم پکې کارول کېږي. د سیمې یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري ړانده توپونه د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، خو دغه سرچینې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه درلودل.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرې پرتو سیمو خواته نورو کلو ته کډه شوي دي. نو لا هم کرښې ته نږدې کلو کې ویره شته دی، حالت استرالي دی، سرتیری ځای په ځای شوي دي او زمونږ هیله همدا ده چې جنگ په ځای خبرونه مخکې لاړ شي او جنگ ته د پای ټکی کوښښل شي.
د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، له پاکستان څخه توپونه او همداشان هون راځي، کورونو باندې کلو باندې لګیږي. جنگ چې دی د لویو سلاو دی، توپونه او همداشان لوی وسلې استعمالیږي. ځینې کورنۍ هم له اړوند ځایونو څخه کډه شوې دي. جنگ اوس هم دوام لري.
که څه هم په رسمي ډول د دغو نښتو د پیلېدو لامل نه دی معلوم، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې. خو پاکستاني خبریال طاهر خان بیا د پاکستاني سرچینو په حواله طالب ځواکونه د دې نښتې په پیلېدو تورن کړي. تر دې نښتې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ پاکستاني جیټ الوتکو د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ هوایي حمله هم کړې وه. که څه هم د دغه برید په اړه طالبانو او پاکستان په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني سرچینو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو غړي په نښه کړي وو. پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې په خورا توند لهجه تور لګوي چې د افغانستان خاوره د ټي ټي پي وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قوماندانان د تحریک طالبان پاکستان له غړو ملاتړ کوي او هغوی ته یې د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه.
ومردل چې په پکتیا کې د طالبانو سرچینې وای پر ډیورن کرښه په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان شوي دي. پاکستان وایي چې د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جګړه تر نن سهاره روانه وه. تر دې مخکې هم پر ډیورن کرښه د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوي چې هر لوري ملامتي پر بل لوري اچولې ده. د پوهنتون له استاد پوهان نصر الله ستنگزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه ډول وسلوالې نښتې ولې بیا بیا کیږي.
زما له نظره دوه عمده دلایل لري. په تیرو څلوېښتو کلو کې متاسفانه د یو قوي مرکزي حکومت په نشتون کې پاکستانیانو پراخ لاس درلودلی د ډیورنډ کرښې په ارتباط او ښایي په ځینو مواردو کې له هغه خپلو حدودو نه هم تجاوز کړی وي. نو دوی پاکستانیانو عادت کړی چې په دغه کرښې په استقامت اقدامات وکړي چې دا په طبیعي ډول لوسني کسانو یا اوسني چارواکو دپاره به ممکن مد منلو وړ نه وي. یوه مسله له بلې خوا تاسو ګورئ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ له تقریبا یو نیم کال نه راپه دخوا اړیکې په دوامداره ډول د خرابېدو په حال کې دي. د مختلف لاملونو نه له غلې جملې نه د پاکستان د طالبانو تحریک په ارتباط د دواړو لورو ترمنځ اختلافات وجود لري. زه فکر کوم دا ټول د عمل ګرځېدای شي چې داسې شنوجات رامنځته شي.
بلې استاد، د پاکستان چارواکي په دې وروستیو کې رسمن ده تاییدوي چې دوی په افغانستان کې دننه هوایي حملې کړي دي. د حقوقي لحاظه دا یو څنګه عمل دی؟ اولی د نړۍ نور هیوادونه په دې برخه کې غلي دي، ملګري ملتونه ولې غږ نه پورته کوي؟
اساسا دا په صریح ډول یو هیواد د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا نقصه چې پاکستانیانې کوي په هر دلیل څوکي. زه فکر کوم چې لوی عمده لامل دا ده چې طالبان له نورې نړۍ سره سیاسي اړیکې نه لري او نوره دنیا او له غل جملې نه ملګري ملتونه دوی په رسمیت نه پېژني یا استازولي دوی ته نه ده ورکړي. نو بنان طالبان نشي کولی چې په دغسې مواردو کې په رسمي ډول باید شکایت وکړي چې تر دو نه شکایت په حقوقي لحاظ تر څېړنې لاندې راشي او پاکستان یو متجاوز دولت په توګه وپېژندل شي.
د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستنگزی و چې پر ډیورنډ کرښې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ملګری ملتونو نړیوال بنسټ وای په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. دغه سازمان نن د می میاشتې د 14مې یا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیوال ورځې په مناسبت تازه خبره کړې خبر پاڼې کې ویلي چې جګړه حل لاره نه ده او سولې ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې رسیدلې چې د جګړو او چاودنو د قربانیانو کورنۍ وایي چې دوی بشپړې او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
نن د میش پړسمه په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت د پنځمې په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په شخړو او جګړو کې تر ټولو ډیره قرباني عام او ملکی وګړي ورکوي. دغه سازمان زیاته کړې چې جګړې د حل لارې نه دي او سولې ته جدي اړتیا ده. دغه ورځ په افغانستان کې داسې مهال را رسیدي چې په دغه هیواد د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته که څه هم جګړې ختمې شوي خو خلک وایي بشپړه سوله نه ده تامین شوې. دا هم وایي چې د جګړو اغیزې لا هم په ژوند کې محسوسېږي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي چینی ګوله وایي د جانان په نوم ځوان زوی چې د سرې میاشتې سیمه ییز کارکوونکی و د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې په دغه ولایت کې وزل سوی دی. دا وایي چې له زوی څخه یې درې ماشومان او ځوانه میرمن پاتې او اوس له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل د موسی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې څلور کاله مخکې یې پلار په کابل کې په ستره محکمې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سه. دا یې د خپل پلار نوم نور احمد یادوي.
زما پلار چې د ستره محکمې په انتحاري حمله کې و شهید شو، هغه څلور کاله او یولس میاشتې کېږي هغه شهید شوی ده. او له هغې نه شپږ د کور غړي پاتې شوي دي او د هغې دنده وه مامور ستره محکمه کې.
د وزل سوي نور احمد زوی ادا کوي چې هغه مهال د دې حملې پړه طالبانو منلې وه. د یادونې ده چې اوس هم په افغانستان کې کله ناکله چاودنې او انتحاري حملې کیږي چې د طالبانو مخالفې ډلې ډېر ځله بیا د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه مسؤلیت پر غاړه اخلي. بلخوا د سولې د برخې ځینې افغان فعالان په افغانستان کې اوسني وضعیت ته په اشاره وایي چې سوله یوازې د شخړو او جګړو نشتون نه، بلکې ټولنیز او اقتصادي امنیت او په ټولنه کې د ولس ترمنځ عدالت رامنځته کول دي. له دې جلې په تیر جمهوري حکومت کې د امنیت شورا د سولې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
د دې خاطر باندې چې بنیادی سولې راشي موږ مجبور او مکلف یو چې د سولې او ثبات ترمنځ فرق وکړو. سولې کې د شي مقطعي او ګنول ثبات دایمي، سولې بغیر لا عدالت نشي راتللی. نو دې خاطر باندې چې په ټولنه کې سولې راشي د هیرو
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2018 کال کې په خپل پریکړه لیک 2/1/2013 کې د مې 14 په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ اعلان کړه چې د سولې، زغم، شمولیت، تفاهم او پیوستون د وادي لپاره په مناسبه توګه د نړیوالې ټولنې د هڅولو وسیله ده. د دې ورځې په موخه د سولې، پیوستون او همغږي د پایښت لرونکي نړۍ د جوړولو لپاره په توپیرونو او تنوع کې د ژوند کولو او عمل کولو هیله ساتل دي.
ومردل چې نن د مې میاشتې 14 نیټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان لخوا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ ده. ځینې پخوانی افغان چارواکي او د سولې فعالان وایي تر هغو به په هیواد کې دایمي او دوامداره سوله رامنځته نه سي چې د خبرو او تفاهم له لارې یو قانوني او ولسواک حکومت نوي جوړ سوی. د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي افغان ولس یوازې د جګړو نشتون نه، بلکې له رواني، اقتصادي او ټولنیز پلوه هم ثبات ته اړتیا لري. زموږ همکارې فیروزي عزیزي له ښاغلي میاخیل د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې سوله یعنی څه؟
سوله خو او امن دا د بشریت لپاره او د انسانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. البته بیا سوله خپل تعریف لري، یعنی د جنگ عدم موجودیت سوله نه وایي، ځکه چې کچېرې په یو ملک کې یا په یوه سیمه کې هلته بشري امنیت تامین نه وي، فزیکي امنیت تامین نه وي، رواني امنیت تامین نه وي، نو هلته سوله راتللی نه شي. او کله چې سوله نه وي د سولې متبادل جنگ دی او د منابعو کمبودي ده او بالاخره فقر بدبختی ده. نو په دې خاطر باندې سوله د هر ټولنې لپاره او د هر هیواد لپاره مهمه ده.
میخیل صاحب، څنګه کېدای سي چې په ټولنه کې سوله رامنځته سي او د دې لپاره څه مشخصې کړنلارې پکار دي؟
د بشریت په تاریخ کې چې ګوري نو د سوله تدریجه د نظامونو جوړېدل او د سیستمونو جوړېدل دا یو تدریجي پروسه وه. یو وخت کې به پاچاهګانې خلکو نیولې، بیا بالاخره مملکتونه رامنځته شول. مملکتونو په رامنځته کېدو سره هغه نیشن سټیټ ورته وایي، بیا نو د هلته قوانین وضع شول او د قوانینو په چوکاټ کې یوه ټولنه جوان کوي. نو په دې خاطر باندې د یو ټولنې لپاره مهمه مسله دا ده چې یو قانون ولري، او قانون هم د خلکو لخوا تایید شوی وي، ځکه چې پخوا که د خلکو لخوا تایید نشي نو بیا هغه دیکتاتوري رژیمونه رامنځته کوي. کله چې د خلکو لخوا قانون رامنځته شي، هغه تصویب شي، هلته نظام وي، هلته ټول خلک بې له ویرې خپل ژوند وشي کړلی او خپل روزګار مخې ته بوزي، نو په هغه صورت کې بیا حکومتولي ښه کېږي. او دا د اسلام د نقطې نظره او همدارنګه د معاصر علما د نقطې نظره، تر څو په یو ملک کې چې حکومتولي ښه نه شي نو تر هغې پورې په هغه ملک کې ثبات، امن، پراختیا او سوله راتلی نه شي. نو د سولې لپاره د حاکمیت قانون او د حکومتولۍ خواله دا دوه مهم اصلونه دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د سولې فعال شاه محمود میاخیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
او سم یو بهرنی مسأله. روسي او چین ولسمشرانو د ستراتیژیک مشارکت د لاټینګشت په هدف یو ګډ سند لاسلیک کړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته له هغې چې د پنځم ځل لپاره د روسي د ولسمشر په توګه اعلان شو، د لومړي ځل لپاره په خپل بهرني سفر کې چین ته ولاړ. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
چین ته د پوتین سفر په داسې حال کې شوی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د موسکو له غیر مواجه یرغل وروسته له اقتصادي پلوه پر چین ډېره تکیه کړې. ولسمشر پوتین نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. پوتین له چین سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیاوړتیا په اړه د سند له لاسلیک وروسته په ګډه بیانیه کې په څو مواردو کې له چین سره د ښو اقتصادي اړیکو یادونه وکړه.
د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو د 50مې کلیزې په مناسبت موږ په نوې زمانه کې د چین او روسیې ترمنځ د هر اړخیز ستراتیژیکي همکارۍ د ژورتیا په اړه د چین د ولسي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ګډه اعلامیه لاسلیک او خپره کړه.
د اسوشیټ پریس راپور له مخې پوتین د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د چین د ولسمشر شي جین پینګ له هڅو مننه کړې. په دې ناسته کې د دواړو هیوادو مشرانو د ملګرتیا په زیاتېدو ټینګار وکړ، ځکه دواړه له لویدي سره په کړکیچ کې دي. د روسیې او چین مشرانو په یو مفصله ګډه اعلامیه کې چې هدف یې په نوي عصر کې د هر اړخیزو او ستراتیژیکو همکاریو زیاتول دي، خپل دریځونه د اقتصاد او فضا څخه نیولې تر دفاع، اوکراین او تایوان پورې د ټولو مهمو مسلو په اړه شریک کړل. شي جین پینګ په دې اړه وویل
د
چین د اسرائیل مخې تیر کال د روسیې او چین ترمنځ سوداګري یو پر څلورمه برخه لوړه شوې او د 240 میلیارد ډالرو نوې ریکارډ ته رسیدلې ده. زموږ اټکل یو څه توپیر لري، مګر دا ارقام په بشپړ ډول سم دي.
د روسیې او چین مشرانو هم پر متحدو ایالاتونو د یو لړ هغو اقداماتو له امله نیوکه وکړه چې پوتین او شي جین پینګ یې د روسیې او چین لپاره ګواښ بولي. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا یې د نیولو حکم صادر شوی، په فبروري کې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پیل راهیسې په ندرت له روسیې بهر سفر کړی. دا د پوتین لومړنی بهرنی سفر دی چې د پنځمې دورې لپاره له بیا ټاکل کېدو وروسته ترسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وایي د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په دواړخیزو راکړو ورکړو کې د امریکایي ډالرو پر ځای د ریال پر کارولو خبرې روانې دي. د ایران تسنیم خبری اژانس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له قوله ویلي چې دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ایران تسنیم خبری اژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګدې مدیر رئیس پر ایران د بندیزونو د بیا غیزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای یې په بهرني سوداګری راکړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلی و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک له مرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانې د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو که چیرې ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټې او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کیدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمام شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمونږ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 6000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمونږ نه د بانک په نرخ باندې واخلي، مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزورې کی. او که چیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستې ته ضرورت دی.
ښاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبرې وکړي او یو روښانه پالیسي وړاندې کړي. یو شمېر افغان اقتصاد پوهان وایي چې ډالر نړیوال او باثبات اسعار دي او افغانستان تل په خپلو راکړو ورکړو کې له ډالرو کار اخیستی. افغان اقتصادي شنونکي بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ایران، پاکستان او افغانستان کمزوري هیوادونه دي چې نشي کولای په راکړو ورکړو کې له قوي نړیوالو اسعارو ځان وساتي او د ډالرو ثبات هم ډېر زیات. په دې توګه ایران غواړي چې د ډالرو تر سیوري لاندې خپل اسعار هم یو څه ثبات ولري.
اقتصاد پوهان دا هم وایي وروسته له هغې چې پر ایران نړیوال بندیزونه عملي شول، آن د افغانستان د پخواني جمهوریت پر مهال هم له دې هیواد سره راکړه ورکړه پر ریال او یا د حوالو او پولي خدمتونو له لارې کېده. دوی ټینګار کوي دا چې د ایران اسعار ثبات نه لري او ډېر کله د سیاسي تحولاتو سره یې ارزښت بدلون مومي، نو هغه کسان چې پر ریال کاروبار او راکړه ورکړه کوي د دې امکان شته چې په یوه شپه کې خپل ټول شته لاس ورکړي. د یادونې وړ ده چې ایرانی ریالو په بېساري توګه په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی دی. د اسعارو د نړیوالو بازارونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال یو امریکایي ډالر د 2000 ایرانی ریالو سره تبادله کیږي، په داسې حال کې چې د یو امریکایي ډالر ارزښت شاوخوا 2.20 افغانۍ دی.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې دي. دغه بنسټ په یوه تازه اعلامیه کې زیاتوي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان د 24 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي دي. دا په اصل کې ده چې په بغلان او ځینو نور ولایتونو کې سیلاب ځپلي وایي چې لا هم عاجلې مرستې نه دي ورسېدلې. نور حال له آبدې سپوږمۍ نه.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC وایي چې وروستیو مرګونو سیلابونو په افغانستان کې بشري وضعیت لا کړکېچن کړی. یاد فدراسیون د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پسرلي سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي، دغه شان یې زرګونه څاروي هم له منځه وړي. د IFRC په وینا دغه سیلابونو د افغانستان له 24 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي. یوازې بغلان کې له 200 ډیر کسان زیانمن شوي او زرګونه نور د کورونو له ویجاړې دوه وروسته یې اوس بې کوره دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن شوي کسان شکایت کوي چې اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د مرکزی بغلان اوسیدونکو محمد عالم ازادي رادیو ته وویل چې سیلاب کې د کورنۍ شپږ غړي مړ شوي دي.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې، ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، دوراره میرمن مې هم یووړه، په ټوله کې شپږ شهیدان اعلان.
د بغلان د برکې ولسوالۍ یو قومي مشر برکت الله خان په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15 شل تر 30 لکو پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو دا خلک د بې کوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي.
بلخوا په فاریاب ولایت کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولی، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
په همدې حال کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC زیاتوي چې دا پیښې په داسې یو هیواد کې کیږي چې د دې فدراسیون په ټکو اوسمهال په نړۍ کې یو له تر ټولو بد بشري ناورین سره مخ دی او خلک یې ورسره په مبارزه کې ناچاره دي. د IFRC په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د مصیبتونو کچه په الفاظو نشي بیانېدای او د دغو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بیرنۍ نړیوالې مرستې ته اړتیا ده. IFRC په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سړو سپو ته په اشاره سره ویلي چې یادو ورښتونو د خلکو ژوند په ځانګړي ډول کرنه او مالداري د پام وړ زیانمنه کړې. هڅه مو وکړه چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان صایق زیانمنو ته د مرستو د نه رسیدو د ادعا په اړه او د زیانمنو شویو د دقیقو شمیرو په اړه وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل شوې او نن هم روانې وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبری اژان سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې پلسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول شوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیه پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډیره متکی ده. پوتین چینایي رسنوي ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. تاسو خبر یې چې د تیرې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت زر ورځې پوره شوې. دا چې په دغو زر ورځو کې د طالبانو حکومت ولی او تګلارې څه ډول وي، په دې اړه عام خلکو خپل نظرونه راته پریښي دي. د وروستیو سیلابونو په اړه هم پیغامونه لرو. دا چې څنګه له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوی وشي او سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ منځته راوړي، په دې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. د پروګرام په پای کې د ورکشو ځانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ، خو راځئ پایل ستاسو پر پیغامونه وکړو.
نو وعلیکم ورحمۃ اللہ. زادہ راجو
محترم کار کون کو ویدن کو تا ټول ته سلام نور می کو لا دیو کې ټول برو جوړو سه کولا شد یا د کبر ولایت نه پیغام پر دم پیغام می په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅا امنیت راغله د خبره به صحیح روس په ډېرو ولایتونو کې به امنی ده دا چې څوک په له ډاره څه نشي ویلی او څوک دا نشي کولی چې راپورونه دې ورکړي او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هېڅ حکومت ویلی نه شو ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي مګر د هغوی غږونه دفع کېږي نه خپرېږي نه اورېدل کېږي که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري نه یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پوهنتونونه دې هم خلاص کړي ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي دا باید خلاص شي ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یا پکې حق نه لري که څنګه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حبیب اللہ مبشر یم د هلمند ولایت تگریش ولسوالی څخه په تماس کې یم نو په دغه نظر باندې چې طالبانو واکمن تر رسیدلی دي نو الحمدلله په افغانستان کې ډیر آرامي ده کم جنگونه پټاون دا شی نسته نو موږ ډیر خوشاله یو الله پاک ټول عمر بس دغسې اسقامت او دغسې دغه اخلاق دې ته ورکړي چې دې د ولس سره شوی کې نو دغه لنډ پیغام دی او بس نو چې د ټولو ولس دا رقم ځان سره ونیسي لکه خپل د دې خپل د کور خلک شي او دغه ولس دې د کور خلک هم دي په دې خطر باندې چې دې راغلي دي دغه ولس په قرباني ولې دغه ولس په همکاري راغلي دي
سلام علیکم سلامونه نیکې له احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته په ژوند کې خو ډېر بدلونونه راغلي دي خلق بیکاره شوی دی قسم نشته دا یو مړی ډوډۍ تیاران دي چا وظیفې درلودې وظیفې د لاسه ورکړلې د یو فامیل نه وکه فامیل کې پنځه یا شپږ نفره ځوانانو دوه نفره به خامخا په وظیفه وو او نور سیستم به هم ورسره جوړ و نو دا زیاتره خلک بیکاره دي بې کسبه دي باید طالبان خلکو ته د کار زمینه برابره کړي نو دا باعث دی دی کېږي بیکاري چې خلک د وطن نه ملاړ شي او بیرته د طالبانو په مقابل کې د امنیت خرابوالی هم وکړي ځکه خلک د نسو استفاده کوي زیاتره هغه نظامیان بیکاره دي هغې ته یو بل ډله یو بل حکومت معاش ورکوي طالبانو په مقابل کې جنګوي
سلامونه ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته د خاصه طرف ته د ارمان شنیوال سلامونه ورور از مونږ دغه پیغام باید تاسو خبر کړئ مونږ په دې افغانستان کې چې کوم سیاست طالبانو روان کړی دی او کوم پرېکړې چمن کړي دي باید د جنکو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي ځکه چې د دوی دا مکتبونه پرانیزي نو اخر هغه وخته پورې مونږ نړیوال هیڅ په رسمیت نه پیژني افغانستان کې خلک د فقر او نیستۍ سره مخ دي خلکو کره بیکاره د ډوډۍ درک نه لګېږي مخکې هر رقم او جمبوري نظام د هر چا په مخې دروازې خلاصې وي اوس په دو په نظام کې تیر نظام عسکر خو بغیر د هغې نه په دولتونو خپل دولت کې ځای نه ورکوي خو بدبختانه چې دا څوک چې په مجاهدینو کې هغه خلک هم نیسي بیا چې مثال چا دوله ډزې کړي په تیر دولت د طالبانو کې نو څوک چې تیر نظام خو بیا چې مجبوره به شوې لا بړې هغې کې به د عسکري وکړي او چاره به دا لا روانه کړه نو الله دې وکړي چې موږ دا پیغام تاسو خپور کړی
سلامونه احترامات مې ومنئ زما
نظر دا کده چې په دې وخت کې چې وخت طالبان رسیدلې دی او تقریبا درې کاله یا زر ورځې پوره کېږي، په دې موده کې او د دې نه مخکې منفي او مثبت اړخونه چې د کوم دریو قواوو دي، لکه په سر کې ناټو او جمهوریت او ورسره د اسلامي امارت دغه درې ډلې په میدان کې د جنګ په میدان کې سره ښکېلو، د دې په دغه کې پایله کې اسلامي امارت واک ته ورسېد او جمهوریت او ناټو دواړه یا ماتې وخوړل او یا د صحنې نه وایستل شولو. په دې سره دغه درې واړه قواوو چې سره په جنګ کې وي نه امنی هم ډېره وه، د درې واړو قواوو د خوانه نه امنی وه، هم د ناټو له خوانه وه، هم د جمهوریت د خوانه وه، هم د اسلامي امارت له خوانه وه. اسلامي امارت له خوانه هم نه امنی ډېره وه، او د امارت د جمهوریت او د امریکایانو له خوانه د ناټو چې سر کې ناټو د ناټو د خوانه هم وه. خو متاسفانه چې څه وخت دغه دوه ډلې چې جمهوریت او ناټو و دوی ماتې وخوړله او یا د سانې نه ووته امارت واک ته ورسېدو، یو منفي د مثبت دغې خو دا وه چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شو، او بلکې امنیت له دوی د خوا نه خراب و، له دې درې ډلو له خوا نه امنیت دوی خراب کړی و. بېرته چې څه وخت دوه ډلې له سانې نه وایستل شولې او یو ډله سانې ته داخله شوه، نو سرتاسري امنیت ورسره ښه شو، امنیت راغلی. اقتصادي وضع هم تر صفر کچه ورسېدله، تعلیمي وضع هم د صفر کچه ته ورسېدله، خصوصا په تعلیم په میدان کې بیا د خویندو د کار بندیز او د پوهنتونونو د مکتبونو بندیزونه دغه هم په صفر کچه ته ورسېدله. نو اوس د اسلامي امارت نه مونږ دغه هیله کوو چې اسلامي امارت د مکتبونو خو بار بار ویل کېږي تر اوسه کوم سرک نه معلومیږي او نه پته لګیږي چې کله به کېږي او کله به طرحه جوړیږي. دا طرحه شاید تر اوږدې مودې پورې وغځول شي او تر هغې وخته پورې چې دا طرحه جوړیږي نه دغه فکر او مکپوره به هم د افغانانو د ذهنونو نه وتلي وي. په دویم قدم کې د اقتصادي پلو ته راځو. اقتصادي پلو کې اسلامي امارت هلې ځلې ډېرې کوي، هلې ځلې د ستاینو وړ دي، لکه قراردادونه شو، قانونه شو، پټرولیم شو، ډېر ځینې کارونه دي چې هغه دوی په مثبت طرف ته روان کړي دي او په مثبت طرف باندې وړي. نو الله ته انشاءالله امید لرو او امیدوار یو چې اسلامي امارت په واک کې پاتې شي، او دغه کومې نیمګړتیاوې چې په اسلامي امارت پورې دي، لکه د انجونو مکتبونو شو، پوهنتونونو شو، کاربندیز دغه خلاص شي، او که دغه خلاص نشي نو د اقتصادي وضع ورسره ښه شي، انشاءالله امنیت تر ډېره حده پورې تامین دی. یوازې د امنیت په برخه کې پرمختګ ډېر شوی دی، او هغه هم ما مخکې یادونه وکړله چې درې قواوې سره په میدان کې ښکېلې وې، چې یو ډله ناټو وه، یو ډله جمهوریت وه، یو ډله اسلامي امارت وه. نو په دې کې دوه ډلې چې له سانې نه ووتلې، یو ډله سانې ته داخل شولوله، او اتمن نو چې یو دوه درې ګونې قواوې سره په جنګ کې وي، ناامني هم وي او ورسه بې ثباتي هم وي. نو دغې په خاطر باندې اوس اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، امنیت سل فیصده تامین دی. مننه دغه زما نظر و، تاسو سره مشارک کوو. مننه کوم وده
اوریدونکو. دا اوس تاسو پیغامونه چې د طالبانو د حکومت ولی د زرو ورځو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي و، موږ هم تاسو ته اخبار کړل. اوس هم راځو هغو پیغامونو ته چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه دي.
مشکلې دي ورو ته سیدا دي، دا ورو د کلی ته برابر دي، دا اوس ورودونه چې سیلابونه چې روان دي. په خوا خو دا ځنګلونه خو ما مخکې په مخکې مسج کې یادونه کوي چې هغه ځنګلونه حکومت کرده وکړه، خراب یې کړه تېر جمهوریت ته وخته، نو دغه دی به خپل استعمالول یا به نور تجارانو یا نور خلکو ته به په نیمه قیمت ورکول. حتی وایي دغه غټه مازده چې بیر ډکه کړې وه، دا په 4000 کالداري د پاکستاني کالداري به ورکول، یا دغه خلک به بنجان کړي وه، په هغو به کښله بالا به مازده کوله. نو اوس هغه ځنګل چې هغه حکومت وکښل، زموږ په کلي باندې سیلاب سیده دي، ورځ په ورځ باندې همزه کوړي خدخ کوي چې دغه سیلاب په مخنیوي کې موږ څنګه وکړو. که نوي نالګیان بیا ورته کښېنو پر هغه علاقه، نو هغه نالګیان خو مثال وړي وه، دا سیلابونه چې خوته سم ته به دا معلومات او راپورونه درځي چې اوس دغه په برابر موږ څنګه نالګیان ورته کښېدو، کوم رقم نالګیان چې ښه مخنیوی وکړي دغه سیلابو، دا کلي مره خرابوي وړي.
د نورګرام د دواب د منډول دا عمومي لارې ده، سیلاب دي لار سرک وهلې ده، فز کمر ده، د انسان د لاس نه هیڅ امکان نشته.
د
دواو منډول لار درې څلور ځایم داسې خټر ټیک راوتلې داس خو ډېر ځایونه داسې سیلاب بند ذریعہ بندیم خراب شوې ده خو تر اوسه پرې چا اقدام کړی نه دی کوم دغه شان لار بندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلک په مخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بند تیمر سیمه د لنډی پکې کې تقریبا څو جری په غنمې راسوي وړله پان ونړوله او یوې سراوی وي دوی کوټې وي یو برمه وي وړرس نو بخچا هغه وي وړرس نو بیخي غټ غټ توانونه دې خاطر سوي دي وروره دا غزما خبر نشر چې مشران پر ورسېږي او دا غزمو حال ته کتنه وکي شراسي مسد دا اوسه پورې څوک نه راغلی نه چا بښتنه را باندې کړې ده چې تاسو څنګه حال دی دا سر نشر کړو. الله پاک خیر درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم څنګه شاید په خیر یاست؟ د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه کوم. هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زموږ خواته چې دي دا د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو پسو د دغو شیانو، نو چې یو واکسین والا وي ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلای نو برای ګټه کول، او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي، نو دا چې زما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې یو دا پیغام خپور کړي زموږ غږ تر لوړو مقاماتو پورې، تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
اوریدونکو د سیلابونو په اړه مو پیغامونه واورېدل. باید یادونه وکړم چې تر ټولو تیز او خونړی سیلاب په بغلان ولایت کې راووته، خو موږ ته تر دغې خپرونې پورې له بغلان نه د خلکو پیغامونه نه دي را رسېدلي. ممکن لامل یې دا وي چې خلک په خپل غم کې مصروف وي او هلته مخابراتي ستونزې وي، خو په بغلان کې د سیلابونو له کبله مرګ ژوبله ډیره وه، لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي په سیلابونو کې. دا چې دغه ډول سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ له ځان سره راوړي او له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوای څه ډول وشي، په همدې او نورو مسلو زما همکار عصمت څاروان په جرمني کې له ډاکټر محمد اکرم ملکزي سره مرکه کړي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوښ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوښ دی نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم دی وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده، نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شیانې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میدې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي، نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې، نو د دې مخنیوی پکار دی. په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پېښېږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کي، پښې اسمان خواته کي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به هم درقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي، هغه کله چې د خولې نه یې راوځي، هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کي او څوک یې په شا کې اوچتې بوزي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازې نه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی، کوم غړی مات شوی دی، هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی، یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي، هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر محمد اکرم ملکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کیلې دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما، بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دی که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 5 8 6 5 5 40. بل نمبر دی 0 5 8 9 3 9 4. پر سه شماره ورته افغان وایم: 0 5 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 5 8 9 0 3 9 0 4. رسته شماره افغان: 0 2 4 0 9 2 4 4 9 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دی وي تل وي. ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانۍ کې دي چې دادو بیانونه یې سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 صفر یو و ات نه صفر یعنی یو دل بیا هم وایم صفر در یو صفر ات صفر یو و ات نه صفر دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووی او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام احترام
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږ اوو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د دیزک د کلي دی که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کړم صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور خدای په امان
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته او ټولو اړیکو ته څنګه وخت په خیر همزله لامنې ملغمن څخه موږ د یو تر ځای چې نظر مې کې تقریبا د نس کې نظر کې شوې ده چې په څلو وې څو کالې تر وکړنه پرته د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځنګ وې فکر وا بیا تیا نه هې څه څه تا یا یعنی څه پیر وو اته څه پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي د غدوتنه ماشومان دي یوه دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دي له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي سپر اتاویا دوویش واویا وویش او بلش میره ده صفر واویا یوویا نهویش وسو یو نوی
سلامنا دا زده رادیو کارکون کو و طولو مینوالو تا هم دا وقت شیبان خیر نرولا هجران ما لکابلا زمان یو رکشوه عزیزی تقریبا سرلور کالا کیگی و مختی ما پیامون سفکری و پازادی رادیو کی د ملاخیل ورور د نواب نوم د داسې د ودی شو اته دې شو کلو به یې په عمر کې میانه قد سړی د برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ د خاصې د کور نه خپه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمونږ د واټسپ شماره ده البته زما د واټسپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې بله اتصاله شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر اووه ات و یو بیا یو بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي که چیرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روخانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00-0020-21-21-21.